السلام علیکم د ماسپخین 2 بجې دی زه رضوان مرادم او تاسې د ازادۍ رادیو یوې بلې او ساته خبرونه اوریدو ته راغلم. په دې خبرونه کې چې د اکرام مسکنیار په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي په بلخ ولایت کې د پن پنام یا پیپل ان نیډ په نامه مؤسسې د نهو کارکونکو د وشل کېدو موضوع په اړه در سره ورستی او دقیق معلومات شریکو. چارواکي وایي چې دا کسان د بلخ په زاري ولسوالۍ کې نامعلوم وسلوالو تیره شپه وشلې دي. د امریکا د برون پوهنتون تازه څېړنه ښیي چې په افغانستان کې له 2000 لومړي کال را په دې خوا په روانو شخړو کې شاوخوا 100,000 کسان وشل شوي دي. په نړیوالو خبرونو کې راغلی چې د ایران جمهور رئیس حسن روحانی وایي هیواد باید تر پایه د سوریې د جمهور رئیس بشار اسد ملاتړ وکړي. د عراق صدراعظم حیدر العبادی وایي د بغداد نړیوال ائتلاف د اسلامي دولت بنسټپالې ډلې د ماتولو په کار کې لازمه همکاري نه کوي. خو په سر کې د افغانستان د دې سات مهم خبرونه اورو چې سید کمال شاه عارف وړاندې کوي.
په سر کې د خبرونو سرچکې د پیپل انیټ یا لخلګو یا لړ خلګو سره د مرسته کولو په نوم سی په بلخ ولایت کې د خپل نهو افغان کارکونکو وژل تایید کړل. د بغلان چارواکي وایي چې وسلوال مخالفینو په ډنډغوري ولسوالۍ کې د پولیسو پر پوستو حمله کړې چې اوس هم ادامه لري او د کابل ښار د څو ښوونځیو سلګونو ښوونکو د حکومت له لورې د دوی د حقونو د نه مراعاتولو له امله درسي اعتصاب کړی. د خبرونو تفصیل د پیپل انیټ یا له اړو خلکو سره د مرسته کولو په نوم موسی په بلخ ولایت کې د خپل نهو افغان کارکونکو وژل تایید کړل. د دې موسی اجرایوي مشر شیمون پانیکنن ازادي راډیو ته وویل چې د دوی افغان کارکونکو تیر شپه د نصرګندو وسلوال لخوا په بې رحمانه ډول سره وژل شوی دی. دی وایي موږ د خپلو نورو پاتې کسانو د امنیت خوندي کولو په هدف هڅې پیل کړې دي. شاغل پانیک زیاته کړی چې د وژلسو کسانو د کورنۍ سره په اړیکه کې دي او په دې اړه تحقیقات پیل شوی دي. د بلخ د امنیت قمندانۍ ویان شیرجان دورانی هم ویلي چې دغه کسان د کلیو او پراختیا وزارت پورې اړه باندې بیا بهرنۍ موسسې غړي وو. د کلیو او پراختیا وزیر نصیر احمد دورانی د خپلو دې کارمندانو وژل غندلي او له وسلوال مخالفینو غوښتي چې د دوی د کارکونکو د ژوند خوندیتوب ته کار وکړي. پر همدې مهال ولسمشر اشرف غنی هم د دغه کسانو وژل په کلکه غندلی او دای د هیواد د پرمختګ د دشمنانو کار بللی دی. د بغلان امنیتي چارواکي وایي چې وسلوال مخالفینو د دغه ولایت په ډنډغوري ولسوالۍ کې د پولیسو پر پوستو حمله پیل کړې چې اوس هم ادامه لري. د بغلان د امنیت قمندانۍ د امنیت امیر عبدالرشید بشیر ازادي راډیو ته وویل چې تر دا مهاله په دغه حملو کې لسو وسلوالو مخالفینو تمرکز شوبله اوښته ده. هغه ویل چې د یادې حمله پر مهال درې پولیس وژل شوي او درې نور ټپیان شوي هم دي. وسلوال طالبانو تر دا مهاله په دې اړه څه نه دی ویلي. د کورنۍ چارو وزارت وایي چې په کابل ښار کې د نشي موادو د پلورونکو د نیول په هدف پیل شوي عملیات په بریالیتوب سره پر مخ روان دي. د کورنۍ چارو وزارت ویان صدیق صدیقین په کابل کې رسنۍ ته وویل چې دغه عملیات د تیرو دوه اونۍ را په دې خوا پیل شوي او پر مهال 115 د نشي موادو واړه قاچاقبران نیول شوي دي. ښاغلی صدیق زیاته کړه چې دغه عملیات په لړ کې 1500 کیلوګرامه نشي مواد د پولیسو لاسته هم ورغلي دي. او د کابل ښار د څو ښوونځیو سلګونو ښوونکو د حکومت له لورې د دوی د حکومت د نه مراعاتولو له امله نن درسي اعتصاب وکړ. دغه ښوونکو ویل چې د حکومت لخوا دوی ته ټاکل شوي امتیازات بسنه نه کوي او زیاته کړه چې د دوی سره پر کړو ژمنو عمل نه دی کړی. د پوهنې وزارت تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. دا د افغانستان اړوند خبرونه د سیمې او نړۍ خبرونه چناقه الکو زی وړاندې کوي.
د ایران جمهور رئیس حسن روحانی وایي هیواد به تر پایه د سوریې د جمهور رئیس بشار الاسد ملاتړ وکړي. د ایران دولتي خبري اژانس وایي روحانی دا خبره نن تهران ته د سوریې د پارلمان د رئیس محمد اللحام د کتنې پر مهال وکړه. د سوریې د رژیم وسلوالو مخالفانو په تیرو څو اونیو کې زیاتې سیمې تر واک لاندې کړي. د اسلامي دولت ډلې وسلوالو تیره میاشت د سوریې په مرکزي برخه کې د پالمیرا لرغونی ښار هم ونیوه. د ایران شیعه حکومت د 2011 کال جګړو مخکې هم له اوږدې مودې راهیسې د بشار الاسد او د هغه د پلار د رژیم ملاتړ کاوه. د ایران جمهور رئیس حسن روحانی د سوریې د پارلمان رئیس ته وویل په خواشینۍ سره د سیمې ځینو دولتونو غلطه محاسبه کړې او فکر کوي چې تروریستي ډلې به د دوی هدفونه پوره کړي، خو ژر وي او که وروسته تروریزم به دوی ته هم ورسیږي. د عراق صدر اعظم حیدر العبادی وایي د بغداد نړیوال ائتلافي متحدان د اسلامي دولت بنسټپالې ډلې د ماتولو په کار کې لازم مرستنه کوي. العبادی نن په پاریس کې یو کانفرانس ته په وینا کې ویل ائتلافي متحدانو د اسلامي دولت ډلې د پرمختګ د مخنیوي په اړه دوی ته کافي استخباراتي معلومات نه دي ورکړي او دغه راز د ځمکنیو عملیاتو ملاتړ هم نه کوي. د لویدیځ او منځني ختیځ د شاوخوا شلو هیوادونو وزیران د پاریس غونډې ته راټول شوي او د اسلامي دولت ډلې پر ضد مبارزې په ستراتیژۍ بحث کوي. دا غونډه په داسې حال کې جوړه شوې چې عراقي ځواکونو د اسلامي دولت ډلې پر وړاندې په می میاشت کې سخته ماتې وخوړه او د انبار ولایت مرکز الرمادي ښار چې د بغداد د لویدیځ په نوي کیلومترۍ کې موقعیت لري د دغې ډلې تر واک لاندې شو. دا په تېر یو کال کې د عراقي ځواکونو لپاره تر ټولو ستره ماتې ګڼل کېږي. د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر تېره شپه وویل د اسلامي دولت پر ضد هوایي حملې به یوازې هغه وخت اغېزناکې وي چې په عراق کې سیاسي پخلاینه رامنځته شي. لارن فابیوس وویل که چیرې د اسلامي دولت لخوا په نیول شوو سیمو کې عام عراقیان احساس نه کړي چې حکومت یې پراخ بنسټه ده، د وسلوالو پر ضد به هېڅکله هم پاڅون ونه کړي. څېړونکي وایي د عراق حکومت سنیان ګوښه کړي دي. د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما وایي له پوځي اقدام پرته د خبرو له لارې د ایران اټومي معامله یوازینۍ لار ده چې اټومي وسلو ته د تهران د لاسرسۍ مخه نیسي. د دا خبره د دوشنبې په ورځ د اسرائیل یو خصوصي ټلویزیون سره مرکه کې وکړه. جمهور رئیس اوباما وویل زه د هیلې په اساس نه بلکې د حقایقو، څېړنو او شواهدو په بنسټ فکر کوم چې اټومي وسلو ته د ایران د مخنیوي تر ټولو غوره لار د سختو شرایطو لرونکی تړون دی. د امریکا جمهور رئیس د اسرائیل ټلویزیون سره مرکه کې دغه راز وویل پوځي حل که چیرې امریکا هم پکې برخه واخلي دا ستونزه نه شي حل کولی. په دې کار سره ممکن د ایران اټومي پروګرام ورو شي خو له منځه نه شي تلای. اوباما د ایران د اټومي پروګرام په تاسیساتو د اسرائیلو د احتمالي برید په اړه چې ډېر اسرائیلیان یې پلوي کوي له څرګندونو ډډه وکړه. ده وویل هغه څه چې د اسرائیلو خلکو ته یې ویلی شم هغه دا دي چې زه ستاسو په اندېښنې او بیرې پوهیږم. د چین خبری آژانس وایي یو مسافر وړونکې بیړۍ چې 4,850 کسان پکې وه د چین حوبی ولایت کې د ینګ تیزی سیند کې پرون ډوبه شوه. تر اوسه د بیړۍ د کپتان او انجینیر په ګډون 14 کسان ژغورل شوي. دوی وایي بیړۍ په یو طوفان کې له راګیرېدو سره سمه ډوبه شوه. کپتان او انجینیر د پولیسو لخوا نیول شوي. یو شمېر کسان تر اوسه هم د بیړۍ په څلورم پوړ کې دي او ژغورونکي غږونه اوري. د بیړۍ په 4,850 سپرلیو کې 4,600 کسان هغه سیلانیان وو چې د 50 او 80 کلونو په عمر وه او سفر یې د شانګهای د یوې کمپنۍ لخوا برابر شوی وه. 30 کسان د بیړۍ عمله وه. د چین صدر اعظم لی قیقیانګ د بیړۍ د ډوبېدو ساحې ته تللی. د نړۍ د بېلابېلو هیوادونو د موزیمونو د چارو کارپوهانو د دوشنبې په ورځ یو عاجل سور لیست خپور کړ تر څو د عراق د هغو لرغونو اثارو په پېژندنې او معرفي کولو کې مرسته وکړي چې د لوټېدو او په غیر قانوني ډول د صادرېدو له خطر سره مخامخ دي. په پاریس کې د موزیمونو نړیوال شورا په لیست کې هغه آثار معرفي شوي چې په تور بازار کې خرڅلاو معمول دی، لکه مجسمې، د ډبرو میزونه، عتیقه سکې او نور شیان. د شورا پولیسو او مشتریانو ته د دې ډول آثارو د پیژندنې او په نښه کولو معلومات ورکړي. د لوور موزیم رئیس ژین لوس مارتینس وایي د اسلامي دولت ډلې په عراق او سوریه کې د اقلیتونو د له منځه وړلو تر څنګ د فرهنګ د له منځه وړلو ته هم ملاتړلې ده. د موزیمونو نړیوال شورا په لیست کې د 2000 کالو څخه تر 19مې پیړۍ پورې او د عثماني امپراتورۍ لرغوني آثار شامل دي. او وروستی خبر دا چې د روسیې د غاز دولتي کمپنۍ غاز پروم وایي چین خپلې خاورې ته د روسیې د طبیعي غاز د انتقال د پایپ لاین جوړولو کارونه پیل کړي. غاز پروم نن وویل پیکینګ تېره اونۍ د سایبیریا د پایپ لاین جوړولو چارې پیل کړي. غاز پروم دغه راز وویل د لویدیځ مسیر په اړه خبرې چې د روسیې د غازو ساحې به له چین سره ونښلوي هم په ښه ډول روانې دي. تېر کال روسیې او چین په خپلو کې د 400 میلیارد د ډالرو په ارزښت د غازو معامله لاسلیک کړې وه او د پایپ لاین جوړول هم پکې شامل دي. په دې پروژه کې روسیا 550 میلیارد ډالره پانګونه کوي او د طبیعي غازو نوې ساحې به له اصلي مسیر سره وصل کړي. دا د دې ساعت مهم نړیوال خبرونه.
تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. د بلخ امنیتی چارواکي او د پیپل ان نید موسسه وایي د دوی نه کارکونکي چې دوه ګاردان هم پکې شامل دي تیر شپه د بلخ په زارې ولسوالۍ کې نامعلومو کسانو وژلي دي. په دې اړه درسره وروستي او دقیق معلومات شریکو. د امریکا د برون پوهنتون تازه څېړنه ښیي چې په افغانستان کې له 2000 لومړي کال راهیسې په روانو شخړو کې شاوخوا 100,000 کسان وژل شوي او همدومره نور ټپیان دي. پروانه خبرونه کې اوري چې مشرانو جرګوي افغان حکومت باید په قطر کې د طالبانو 15 بندیان افغانستان ته انتقال کړي چې د سولې پروسه ګړندې شي. د کابل چاپ مطبوعاتو ته کتنه هم لرو او د هلمند په 15 ولسوالیو کې د 150 ښوونځیو څخه اته پرانستی په دې اړه درته مفصل ریپورت لرو. د خبرونه په دوهمه برخه کې دا هم اوري چې د پکتیکا چارواکي وایي چې دغلته د خزو تعلیم ته توجه زیاته شوې ده.
د موږ ټولنه د موږ مشران په دې ضرورت پوهېدلې دي چې موږ باید با حجابه په اسلام سنبال اوناسي ښوونکي ولرو تر څو وکولی شي نوی نسل مسیر ته تغییر ورکړي.
د لوبله میدان ورزشی پروګرام او کور کلی اونی زخبرونه د خبرونې په دوهمه برخه کې اورئ. ازادي رادیو په اف ام سل اشاره 15 سپا په کابل او د افغانستان په ټولو لوی ښارونو کې د سهار لونه د ماښام تر اوو بجو پورې په ډېر واضح ډول اوریدلی شئ او په منځنۍ سپه 1296 په ټول افغانستان او ټوله سیمه کې واورئ. لکه څرنګه مو چې په خبرونو کې واورېدل، د بلخ امنیتي چارواکي او د پیپل ان نیډ یا پن په نامه موسسه تاییدوي چې د دوی نه کارکوونکي تېره شپه د بلخ په زاري ولسوالۍ کې د نامعلومو وسلوالو لخوا وشل شوي دي. تر اوسه پورې د دغو کسانو د وشلو مسؤلیت کومې ډلې پر غاړه نه دی اخیستی او دا موسه وایي چې د خپلو نورو کارکوونکو د امنیت د ساتلو لپاره اقدامات کوي. په همدې حال کې د بلخ چارواکي وایي چې دغه کسان په لرې پرتې سیمه کې وشل شوي دي. همداسې به له سیمې زموږ خبریال موږ سره حبیب رحمن مجیب صاحب موږ سره د تلیفون له لارې دی. مجیب صاحب، که دا راته وایي چې د دې کسانو د وشل کېدو په اړه وروستي معلومات څه دي، چارواکي څه وایي؟
یو داسې عمل ګڼل شوی چې یعنې د افغانستان د پرمختګ او ترافیک دښمنانو لخوا جو ترسره شوی دا مسله ولسمشر غني بیان کړې ده. عین وخت کې د بلخ ولایت امنیتي چارواکي هم پیدوي چې تېره شپه د دې ولایت په لورو پرتو سیمو کې چې زاري ولسوالۍ ده او نسبتا د بلخ ولایت له نامنو ولسوالۍ څخه شمېرل کېږي چې د سرپل ولایت سره سرحد لري. د بلخ د امنیت قمانداني ویان شیرجان دراني له افسرانو سره په خبرو کې وویل چې دغلته تېره شپه په همدغه سیمه کې چې هلته نسبتا د سرحدي سیمه ده او د دولت له ورکې هم لسته وتلې ده، دلته په داسې حالت کې د ملي پیوستون د پروژې یا هم ورسره ګډ د ټي آی این یا پیپل ان نیډ یا موسی نه تنه غړي چې په کې وښځه هم شامل ده، د وسلوالو کسانو لخوا وژل شوي دي او د امنیه قمندان سید تماس سادات د بلخ د امنیه قمندان له دې سره چې خصوصیات شمېرولو ډډه وکړه، خو ویې ویل چې سیمه صاحب العبور سیمه ده، تقریبا له مزار شریف خاصه حقیقه 8 ساعته لار ده او دوی هلته هیئت ورستولی دی او هیئت تلنه دی تر څو خپل معلومات بشپړ کړي او همدارنګه مخابرات سره نه کار نه کوي چې کله رته تاسو سیمه ده نسبتا نام نه ده. د په داسې حال کې د رضوان صاحب چې تقریبا 3 ورځې مخکې د بلخ د والي په مشرۍ عطا محمد نور په مشرۍ
حبیب زه صاحب کپلان دوی دغه موسسه پین موسسه چې د کلیو د پراختیا له پروژو سره همکاري لري، د شمال او په خاص توګه د بلخ په کومو ساحو کې دوی فعالیت کوي؟
یو د موسسه خلکو ته د مرستو په برخه کې، یعنی د غذایي مرستو په برخه کې یا د غذایي مرستو د ویشلو په برخه کې، څرنګه چې موږ د مخه د بلخ د کرنې له ریاست څخه معلومات درلوده، دغه په همدېغو لرو پرتو سیمو کې لکه کشندې، زارې او امرخ ولسوالیو کې د بلخ ولایت فعالیت کوي او نسبتا هغه سیمو کې چې خلک ابتدایي امکاناتو ته لاسرسی نه لري په هغه سیمو کې دغه موسسه چې په چک جمهوریت کې مرکز دی دلته مرستې ترسره کوي او دغه موسسه په دې ولسوالۍ کې چې زاري ولسوالۍ کې وه او تېره ورځ یې هم تېره شپه یې هم نه تنه کارکوونکي ووژل شول. د کلیو پراختیا یا د ملي پیوستون د برنامې سره په همغږي دلته خپل کارونه پرمخ یوړل.
فقط که په لنډو وایي، په دغه سیمه کې چې دغه کسان وژل شوي د بلخ امنیتي چارواکي څه وایي چې دلته کومې وسلوالې ډلې فعال دي؟
د بلخ ولایت د امنیه قمندان سید کمال سادات چې ما ورسره مرکه درلودله، په مرکه کې راته وویل چې ګمان کېږي چې دغه کسان د 15 تنو غلو کسان و خواجه شوی چې کله ناکله هم دغه سیمې ته همدې ولسوالۍ ته تهدید پی کوي او یو هفته یا یو اونۍ مخکې هم دې کلي ته راغلي ول په بوټسکل سپاره کسان دي او کله چې دولت تصوي عملیات پیل کړي دا څه کس سرحدي سیمو ته د سرپل ولایت سره
ډېره زیاته مننه. کور ودان دوستانو، زمون خبریال حبیب رحمان مجیب زیو چې له بلخ څخه یې دغلته دېر شپه د پن په نامه یوې موسسې چې د کلیو پراختیا له چارواکو او پروګرامونو پروژو سره همکاري کوي د نهه کسانو د وژل کېدو په اړه درسره روسي معلومات شریکول. د بلخ امنیتي چارواکي وایي چې دا کسان نامعلومو کسانو چې ویل کېږي کېدای شي وسلوال غلی وژلي دي چې په هغې کې یو ښځه هم شامل ده، و کارکوونکي دي او دوی امنیتي ساتونکي دي. د امریکا د برون پهنتون تازه څېړنه ښیي چې په افغانستان کې له 2000 لومړي کال را په دیخوا په روانو شخړو کې 100,000 کسان وشل شوي او همدومره نور ټپیان دي. د برون پهنتون د نړیوالو مطالعاتو مرکز له لوري دا هر اړخیزه څېړنه د جګړې بیا تر سره لیک لاندې په یو رپورټ کې خپره شوې ده. د دې نور جزئیات له فرشتې جرازې چې همدا شېبه ما سره په سټوډیو کې ده اورو.
خیر یاست. د امریکا د برون پهنتون د نړیوالو مطالعاتو مرکز په افغانستان کې د جګړې له امله د تلفاتو څېړنه کړې چې په هغه کې د وژل شویو زخمیانو او بې کوره شویو خلکو شمیر څرګند شوی دی. په دې کې ملکي کسان، طالبان، نور وسلوال، د امریکا او متحدو هیوادو عسکر، د خیریه موسسو کارکوونکي او خبریالان هم شامل شوي دي. دا څیړنیز رپورټ په عمومي ډول له 2001 تر 2014 میلادي کلونو په افغانستان او پاکستان کې د جګړې تلفاتو ته کتنه کړې ده. د دې رپورټ لیکوالې نیتا کراوفورد اسوسییټډ پرس ته ویلي چې په دواړو هیوادونو کې د ملکي او پوځي تلفاتو شمیر په تېرو 14 کلونو کې د 1,900,000 کسانو په شاوخوا کې اټکل سوی او لږ تر لږه 1,200,000 کسان شدید زخمیان دي. دی ویل دي چې په افغانستان کې له 2001 میلادي کال راهیسې په روانو شخړو کې 1,000,000 کسان وژل شوي او همدومره شمیر زخمیان دي. میرمن کراوفورد زیاته کړې چې دوی پوهیږي چې په افغانستان کې جګړه پای ته نه ده رسیدلې او وضعیت د خرابېدو په حال کې دی. د ملګرو ملتونو سازمان هم ویلي چې ملکي تلفات د روان کال په لومړیو څلورو میاشتو کې 14% لوړ شوي دي، البته د تیر کال پرتله، او لږ تر لږه 940 تنه په افغانستان کې یوازې په تیرو څلورو میاشتو کې وژل شوي دي. په کابل کې د یونما ویاند دومینیک مدلی نن ازادي راډیو ته وویل چې د 2015 میلادي کال په لومړیو څلورو میاشتو کې په عمومي ډول 2,910 تنه ملکي کسان وژل شوي او زخمیان شوي دي، او دا په ملکي تلفاتو کې ډېر ستر رقم څرګندوي. مدلی ویلي چې دا شمېر د تیر کال په پرتله 14% زیاتوالی څرګندوي. په 2014 میلادي کال کې 3,609 نوي ملکي افغانان وژل شوي وو او 6,899 تنه زخمیان شوي وو. نو سږ کال په څلورو میاشتو کې د 2013 کال په پرتله 22% زیاتوالی څرګندوي. په افغانستان کې زیات تلفات تر 2009 میلادي کال وروسته رامنځته شوې دي. په کابل کې د ملګرو ملتو د سازمان په حواله د 2009 او 2014 میلادي کلونو ترمنځ لږ تر لږه 1,900 ملکي افغانان په دغه هیواد کې په مستقیم ډول د جګړې له امله وژل شوي دي. د براون پوهنتون د څېړنیز رپورټ لیکوالي ویلي چې ملکي خلک په افغانستان کې تر ډېره حده د وسلوالو په حملو کې وژل کېږي. په رپورټ کې راغلي چې د جګړې له امله په افغانستان کې لږ تر لږه 26,200 تنه ملکی کسان وژل شوي. دا هغه کسان دي چې په مستقیم ډول د جګړې له امله وژل شوي او نږدې 10,000 ملکی کسان شدید زخمیان شوي دي.
ډېر زیاته مننه فرشته جلزه. او دوستانو چې په افغانستان کې له 2000 لومړي کال را په دې خوا په جګړه کې او په تاوتریخوالي کې د وشل شو کسانو د شمیر پړه د امریکا د برون پانتون د څېړنې د ریپورت جزئیات در سره شریکول.
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت په خپله وکړئ.
ازادي رادیو په انټرنیټ کې هم د ازادي رادیو پر ویب پاڼه azadiradio.com په مستقیم ډول اوریدلای شئ. مشرانو جرګوي چې افغان حکومت باید په قطر کې د طالبانو 15 بندیان افغانستان ته انتقال کړي. دا 15 طالب چارواکي او کالوړاند دي. امریکایي افسر بو بریګډال په تبادله کې له ګوانتانامو زندان څخه آزاد او قطر ته واستول شول. دا ولس جرګې اداري پلاوی بیا وایي کدا کسان افغانستان ته انتقال شي د سولې پر بهیر به مثبت تاثیر ولري. تفصیل د اسدالله لودین په ریپورت کې اورو.
وروسته له دې چې امریکا په قطر کې د 15 طالب چارواکو د نظربندۍ موده تمدید کړه، مشرانو جرګه وایي چې افغان حکومت باید دې ته زمینه برابره کړي چې دغه طالبان افغانستان ته را انتقال شي. د مشرانو جرګې مشر فضل هادي مسلمي وایي چې افغان حکومت باید دې طالبان ستونزه درک کړي او په وړاندې اقدام وکړي. خاغلی مسلمیار د سیشن به پوراز د مشران جرګې په عمومي غونډه کې ویل چې افغانستان قانوني نظام لري او که چیرته ثابت شي چې دغه طالبان په جرمونو کې ښکیل دي نو باید د افغانستان دننه سزا وویني نه په قطر کې.
15 تنه طالبان چې په قطر کې ژوند کوي د هغوی وخت پوره شوی او نن په غوړونو کې راغلي چې هغوی ته تمدید شو وخت د افغانستان حکومت مکلف ته چې نگران اوسي او د دغې خلکو په وړاندې چې امریکایانو د خپل یو سرباز په مقابل کې ډېر مهم خلک خوشې کړه یا نیمه خوشې کړه قطر ته یې ولیږل او اوس په قطر کې ژوند کوي. د افغانستان حکومت مکلف ته چې هغه دلته راولي افغانستان ته او په افغانستان کې که څوک پرې عارضي جزا وویني که عارض نه وي خوشې کېږي په افغانستان کې خوشې شي دلته په افغانستان کې د یو عادي افغان په صفت باندې ژوند وکړي.
15 طالب چارواکي محمد فاضل اخوند، عبدالحق وسیق، ملا نورالله نوري، محمد نبی او خیرالله خیرخوا یو کال وړاندې د یو امریکایي جنرال بو برګډال په تبادله کې له ګوانتانامو زندان څخه آزاد او قطر ته انتقال شول. دغه طالب چارواکي په قطر کې د هغه هیواد د چارواکو تر څارنې لاندې وو او د جون په لومړۍ نیټه یې د نظربندۍ نیټه پای ته ورسېده. له دې سره سم یو امریکایي چارواکي د یکشنبې په ورځ وویل چې پر دغو 15 طالبانو لګول شوي بندیزونه به تر هغو جاري وي چې د دې مسئلې د اوږدې مودې حل لارې لپاره ډیپلوماتیکې خبرې بشپړې شي. دا د طالبانو هغه څیرې دي چې د کارپوهانو په باور د سولې په بهیر کې هم مثبت رول لوبولی شي. په ورته وخت کې د ولسي جرګې اداري پلاوی هم افغانستان ته د دې 15 طالب چارواکو په راوستو ټینګار کوي او وایي دغه کسان د سولې په بهیر کې مثبت رول لوبولی شي. د دې جرګې دویم مرستیال نذیر احمدزی ازادي راډیو ته داسې وویل:
همیشه د ولسي جرګې نظر دا ده چې موږ غواړو هغه افغان طالبان چې هغه که هر چېرته بندیانې باید افغانستان ته را انتقال شي. موږ کولی شو چې له دوی نه د سولې په مورد کې هم یو درسته استفاده وکولی شو. د دې موږ هیله توقع بیا هم له افغان دولت نه دا ده چې دوی له وزارت خارجې له لارې نه د امریکې متحده ایالاتو سره خبرې وکړي او دغه بندیان را انتقال شي افغانستان ته.
هڅه مو وکړه چې د ملي شورا د دواړو جرګو د دې غوښتنو په اړه د جمهوري ریاست نظر راواخلو، خو له پرله پسې هڅو سره سره څوک خبرو ته حاضر نشول. د سیاسي چارو یو شمېر کتونکي وایي چې افغان حکومت باید د سولې د ټینګښت ابتکار په خپل لاس کې واخلي او هڅه وکړي چې د طالبانو با نفوذ اشخاص د بهرنیو هیوادونو له زندانونو څخه آزاد او افغانستان ته را انتقال کړي. دوی وایي له دې سره به طالبان په حکومت کې د ځان د خوندیتوب ډاډ پیدا کړي او د سولې خبرو ته به زړه ښه کړي.
اسدالله الدین په رپورټ کې مو واورېدل چې مشرانو جرګه وایي افغان حکومت باید په قطر کې 15 طالب مشران چې دغه هیواد کې نظر بندي افغانستان ته انتقال کړي څو د سولې پر پروسه مثبت تاثیر ولري. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د اسلامي هیوادونو د همکاریو سازمان د افغانستان د سولې له پروسې ملاتړ اعلان کړی دی. د دې وزارت وایي شکیب مستغنی وایي د یاد سازمان د بهرنیو چارو وزیرانو په 23مه غونډه کې چې په کویت کې جوړه شوې وه له تروریزم سره په مبارزه کې د افغان حکومت په هڅو ټینګار وکړ. په ورته وخت کې د سیاسي چارو افغان کارپوهان په دې باور دي چې د اسلامي هیوادونو د همکاریو سازمان د اقدام یو سمبولیکه بڼه لري او د افغانستان د سولې په پروسه کې کوم مثبت اغیز نشي لرلې. په دې اړه جزئیات د رحمت الله افغان په ریپورت کې اورو.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د اسلامي هیوادونو د همکاریو سازمان په یو پریکړه لیک کې په افغانستان او سیمه کې تروریزم غندلې او د افغانستان د سولې له پروسې څخه املاتړ اعلان کړی. د دې وزارت ویان شکیب مستغنی د سه شنبې په ورځ کابل کې خبریالانو ته وویل د اسلامي همکاریو سازمان په افغانستان کې د سولې او ثبات په هڅو ټینګار کړی.
قطعنامه تحت عنوان وضعیت در افغانستان که حمایت کشورهای عضو سازمان همکاری های اسلامی از حکومت افغانستان در راستای صلح و بازسازی را انعکاس می‌دهد صادر گردید. افزون بر آن بر حمایت از تلاش های حکومت افغانستان در راه مبارزه علیه تروریسم و افراط‌گرایی و تحکیم صلح و ثبات در افغانستان و منطقه تأکید صورت گرفت.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر د اسلامي هیوادونو د همکاریو سازمان د بهرنیو چارو وزیرانو په 23مه غونډه کې چې د تروریزم پر وړاندې د ګډو هڅو او مبارزې د همغږي کولو تر نامه لاندې په کویټ کې جوړ شوی و ګډون وکړ. د دې وزارت ویان وایي چې په یاد غونډه کې د اسلامي همکاریو سازمان له افغانستان سره د طبیعي پیښو، د د لرغونو اثارو د ساتنې، د بیا رغونې او د تحصیلي بورسونو په برخه کې د همکاریو ډاډ ورکړ. د اسلامي هیوادونو د همکاریو سازمان په 1998 کال کې رامنځته شوی او 50 اسلامي هیوادونو یې غړیتوب لري. د دې سازمان هدف د اسلامي هیوادونو ترمنځ د همکاري رامنځته کول او غړیو هیوادونو ته د ورپېښو ګډو ګواښونو پر وړاندې مبارزه ده. بلخوا د سیاسي چارو افغان کارپوهان که څه هم د اسلامي هیوادونو د همکاریو سازمان له دې لاندې هرکلی کوي، خو وایي چې د اسلامي هیوادونو د همکاریو سازمان د اقدام یو سمبولیکه بڼه لري او د افغانستان د سولې په پروسه کې کومه مثبته اغیزه نشي کولی. د کابل پوهنتون استاد ودیر سایپای وایي که په رښتیا هم یاد سازمان د افغانستان د سولې له پروسې سره همکاري کوي، باید د هغو هیوادونو نومونه په ډاګه کړي او ورته سپارښتنه وکړي چې د افغانستان په چارو کې لاسوهنه کوي.
اسلامي هیوادو د سازمان د غونډه کې د افغانستان موضوع یاده کړي چې د سولې طرفدار دي. دا یو سمپاتي ښودلې ده، اما داسې عملي کوم تاثیر نشي ښودلی. دا عملي ګام اخیستو په اندازه باندې موثر واضح خبره ده چې نشي وخت کېدلی.
دا په داس حال کې ده چې پاکستان د ملي پارلمان د بهرنیو چارو د کمیټې مشر وایس احمد خان لغاری د دوشنبې په ورځ ویلي چې اسلام آباد باید د افغانستان د سولې له پروسې سره د مرستې لپاره د حقاني شبکې او همدارس د افغان طالبانو غړي د کابل په غوښتنه افغان دولت ته وسپاري. رحمت الله افغان، ازادي راډیو، کابل.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شب او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
در امریکا غد آشنا رادیونه.
د هلمند په 15 ولسوالیو کې د 115 خونځیو څخه اته پرانستې دي. د هلمند د پوهنې د ریاست اداري مرسیال وایي تر هغو چې په دې ولسوالیو کې ناامني وي خونځي به بند وي. محمد ولی سرحدي وایي د تېرې میاشتې تنخواه او نور امتیازات یې په دې خاطر ځنډولې دي چې معلومه کړي څومره خونځي فعال دي او څو تنه زده کوونکي ورسي. په دې اړه تفصیل زموږ د همکار الیاس ته په رپورټ کې اورو.
د هلمند په شمال کې د 15 ولسوالیو د 115 خونځیو څخه اوسمهال اته پرانستې دي. د هلمند پوهنې د ریاست سرپرست او د دې ریاست اداري مرستیال محمد ولی سرحدي ازادي راډیو ته وویل په دې ښوونځیو کې شاوخوا 12 زده کوونکو درسونه ویل، خو اوس د ناامنیو له امله دغه شمېر لسګونو ته راټیټ شوی دی. سرحدي وویل په سنګین، نوزاد، موساکله، کجکي او اشیر ولسوالیو کې ناامني ده او خلک خپل اولادونه ښوونځیو ته ناست دي.
کله چې امنیتي وضعیت هلته سمیږي، موږ انشاءالله کوشش کوو زده کوونکي سمجونې سو زده کوونکي مشرانو سره په تفاهم کې سم معرف چې دوی تاسو ته مې مخکې هم چې نه نظامي ارګان دی، نه سیاسي ارګان دی، یو بېطرفه دغه دې معرف ته هر څوک زړه ښه کړي چې د معرف دروازه خلاص یې او خلک یې باسواد است.
د ازادي راډیو د چړونو څخه په ډاګه کېږي چې په تېرو اتو میاشتو کې د روان ناامنه حالت په جریان کې د لسګونو پرانیستو ښوونځیو په نوم کتابونه، کرتاسیا او نور امتیازات ورل سوي دي او د ښوونځیو او معلمینو پر ځای شخصي جیبونه تلویدلي دي. په دې ولسوالیو کې د موساکله د نوي ښوونځیو څخه دوه، د سنګین د اتلس ښوونځیو څخه یو، د نوزاد د څلور ښوونځیو څخه درې، د واشیر د څوار ښوونځیو څخه دوه او د کجکي د نهه ښوونځیو څخه درې پرانستې دي. د پوهنې د ریاست سرپرست چې دوه ورځې وړاندې په دنده پیل کړې دی وایي د تېرې میاشتې ماشونه او ټول امتیازات یې ځنډولي دي. سره دې وایي د دوی د نظارت ډله به شمالي ولسوالیو کې د پرانیستو ښوونځیو موجودو ښوونکو شمېره معلومه کړي.
زما د معلوماتو له مخې چې زه دغه کوم یعنې درې مکتبه په کجکي کې دي، ځکه چې کجکي لار او دا لار سره وصل نه لري، ولې هلته نتي وضعیت نورمال حالت دی. کوم داسې حادثه نه ده پېښ شوې. کجکي کې درې مکاتبه دي او په دغه کې سنګین کې یو مکتب دی، موساکله کې دوه دي، په عمومي کې تقریبا اته مکتبه مشفعله لرو. فعلا نور حالات مکاتب فعلا سکوت دي. د امنیتي وضعیت په خاطر
د هلمند په 15 شمالي ولسوالیو کې د تیرو لسو کلونو راهیسې امنیتي حالت خراب دی. ویل کېږي په سنګین، نوزاد او موساکله ولسوالیو کې دولتي حاکمیت اوسمهال یوازې د ولسوالۍ په ودانیو پورې محدود دی. د پوهنې د ریاست مسؤلین وایي تر هغو چې په دې 15 ولسوالیو کې امنیت ټینګ نه شي، ښوونځي به تړلي وي او هیڅوک به د نامنو او جنګونو له ویرې خپل اولادونه ښوونځیو ته ونه لېږي. د یادونه وړ ده چې د هلمند ټول ښوونځي 364 وي چې یوازې په 15 ولسوالیو کې ونه وي تړلي دي. محمد الیاس تایم، ازادي راډیو، هلمند.
په ریپورت کې مو واورېدل چې د هلمند په 15 ولسوالیو کې د 115 ښوونځیو څخه یوازې اته پرانستې دي. د هلمند د پوهنې د ریاست اداري مرسیال وایي تر هغو چې په دې ولسوالیو کې ناامني وي ښوونځي به تړلي پاتې وي.
ژوند آزادی
خزینه تر اجازه نور کی چې دوی بش تذکره واخلي
دلانه فیصله و منګول وخت در شری
پوهنه
چې موږ په مکتب کې د باران لپاره باندې نشته موږ په ځمکه کې نو موږ د خپل مشران سره هیله لرو چې موږ سره
تاسو اساسي حقونه ازادی رادیو یو زر دو سو شپگ نوی منزنی چپا او اف ام سل اشاریه پینز چپا
تاسو ازادی رادیو او ری کور کلی او دلو بل میدان ورزشی پروگرام د خپرونې په دوهمه برخه کې اوریدلی شئ. اوس دوه نیمې بجې شوي دي. جان اقال کوزی درته د مهمو خبرونو لنډیز وړاندې کوي.
د پیپل ان نیډ یا له اړو خلکو سره د مرستې په نوم موسسې په بلخ ولایت کې د خپلو نهو افغان کارکوونکو وژل تایید کړل. د دې موسسې اجرایوي مشر شیمون پانک نن ازادي راډیو ته وویل د دوی افغان کارکوونکي تېره شپه د ناپېژندل شوو وسلوالو خوا په بېرحمۍ سره وژل شوي. د بغلان ولایت امنیتي چارواکي وي وسلوالو مخالفانو د دې ولایت په دندېغوري ولسوالۍ کې د پولیسو پر پوستو حملې پیل کړې او تر دې مهاله دوام لري. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي په کابل ښار کې د نشه یي موادو د پلورونکو د نیولو په هدف پیل شوي عملیات په بریالیتوب سره پر مخ روان دي. د ایران جمهور رئیس حسن روحاني وایي هیواد به تر پایه د سوریې د جمهور رئیس بشار الاسد ملاتړ وکړي. د عراق صدر اعظم حیدر العبادی وایي د بغداد نړیوال ائتلافي متحدان د اسلامي دولت بنسټپالې ډلې د ماتولو په کار کې لازم مرسته نه کوي. د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما وایي له پوځي اقدام پرته د خبرو له لارې د ایران اټومي معامله یوازینۍ لار ده چې اټومي وسلو ته د تهران د لاسرسۍ مخه نیسي. د دا خبره د دوشنبې په ورځ د اسرائیل له یوه خصوصي تلویزیون سره مرکه کې وکړه. د چین خبری اژانس وایي یوه مسافر وړونکې بیړۍ چې 4500 کسان پکې ول د چین هوبی ولایت کې د یانګزی سیند کې په نوم ډوبه شوه. د نړۍ د بېلابېلو هېوادونو د موزیمونو د چارو کارپوهانو د دوشنبې په ورځ یو عاجل سور لیست خپور کړ ترڅو د عراق د هغو لرغونو آثارو په پېژندنې او معرفي کولو کې مرسته وکړي چې د لوټېدو او په غیر قانوني ډول د صادرېدو له خطر سره مخامخ دي. او د روسیې د غاز دولتي کمپنۍ یا غاز پروم وایي چین خپلې خاورې ته د روسیې د طبیعي غاز د انتقال د پایپ لاین جوړولو کارونه پیل کړي.
دا خبرونو لنډیز هم اورید. او اوس سباون کاکړ د افغانستان د دې سات اقتصادي خبرونه وړاندې کوي.
دا سلام پوره نکول سره د هیواد مهم اقتصادي خبرونه د ازادي رادیو خاوري. د اقتصاد وزیر عبدالستار مراد وایي چې په افغانستان کې تر اوسه پوری بنسټیز اقتصادي کارونه نه دي شوي او نه هم له بهرنیو مرستو ګټوره استفاده شوې ده. ښاغلی مراد له ازادي رادیو سره په ځانګړي مرکه کې وویل چې د افغانستان د اقتصادي ودې لپاره ډېر کار ته اړتیا شته. نوموړي زیاته کړه چې له بهرنیو مؤسسو سره په همغږي کار کوي څو د هغوی مرستې د افغانستان د اړتیا له مخې ولګول شي.
اوس وزارت اقتصاد دا تصمیم لري چې د ملي کانفرنس به اساس د هغه انجوګانو چې فعال دي کار کوي په افغانستان تور سره کښېني دوی ته اطمینان ورکړي چې حکومت دوی سره کومک کوي او د سره خوا په خوا خپل توقعات هم دوی دوی.
د افغانستان د اقتصاد وزیر وایي هڅه کوي څو بهرنۍ مرستې ښه مدیریت کړي او په دولتي ادارو کې هم د فساد پر ضد مبارزه وکړي. د هلمند د هجاري او نجاري د فابریکي مسولین وایي چې دوی اوس مهال د برېښنا د نشتون له جدي ستونزو سره مخامخ دي. د دې فابریکي سرپرست محمد لال کارګر ازادي راډیو ته وویل چې دوی د برېښنا د نه موجودیت ترڅنګ ښه کیفیت لرونکي لرګي هم نه لري. دوی وایي که د کونړ لرګي چې ښه کیفیت لري ورکول شي نو دوی به ورڅخه په لوړ کیفیت فرنیچر جوړ کړي. ښاغلي کارګر زیاته کړه چې په هلمند ولایت کې د ولسمشر هغه فرمان هم نه دی عملي شوی چې له مخې یې په دولتي ادارو کې باید له کورنیو تولیداتو څخه کار واخیستل شي. دا کندوز د کرنی ریاست چارواکی وایي چې سږ کال په دې ولایت کې د شاتو تولیدات زیات شوي دي. د دغه ریاست د شاتو د مچیو د فارمونو مسول فدا محمد ازادي راډیو ته وویل چې د کورنیو شاتو د تولید په زیاتېدو سره اوس مهال په دې ولایت کې څه باندې 2000 کسان ته په دغه فارمونو کې د کار زمینه هم برابره شوې ده. نوموړي زیاته کړه چې په کندوز کې په دې وروستیو کې د شاتو د مچیو فارمونه ډېر پرمختګ کړی او په خبره اصلي لامل یې دا دی چې د دغه ولایت اقلیم د مچیو ساتلو ته مساعد دی. او د کابل په بازارونو کې افغاني د ځینو بهرنیو اثارو سره دا ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 95 افغانۍ او 50 پوله، یو یورو 15 افغانۍ او 25 پوله، یو انګلیسي پاوند 90 افغانۍ او 30 پوله، یو سعودي ریال 15 افغانۍ او 80 پوله، زر ایراني تومان 10 افغانۍ او 50 پوله، او زر پاکستانی کلداري 515 افغانۍ.
تاسو زمون غږ له ازادي راډیو اورېده. اطلاعات او فرهنګ وزارت د ځوانانو د چارو معین وای بیکاری، مخدر مواد او افراطیت هغه اساسي ستونزې دي چې افغان ځوانان ورسره مخامخ دي. د ځوانانو د چارو معین تیمورشاه اسحاق زی د دوشنبه پر ورځ د ځوانانو یوې غونډې ته د وینا پر مهال ویل چې یو شمېر ځوانان له اوسګارۍ، له بېروزګارۍ څخه د وسلوالو له لیکو سره یوځای کیږي. قسیم سولمل پر رپورټ لري.
په افغانستان کې د نورو ستونزو ترڅنګ د ځوانانو مخ په زیاتېدونکې اوزګارۍ حکومتي مسؤلین اندېښمن کړي دي. د ځوانانو د چارو معین تیمورشاه اسحاق زی وایي د کار د نشتون له امله یو شمېر ځوانان د افراطي ډلو د منفي تبلیغاتو تر اغېز لاندې راځي او یا هم مخدره موادو ته مخه کوي. شغل اسحاق زی د دوشنبه په ورځ د مدني ټولنو د نوو راټوکېدلو مشرانو په نامه جوړې شوې غونډې ته د وینا پر مهال ویل چې پر ځوانانو باید پانګونه زیاته سي.
په افغانستان کې ځوانانو بیکاری موضوع ده، ځوانانو مخدره کړو کده چې ډېر خطرناک ده، او ځوانان او افراطیت چې څه رقم باید انګیزه خلق شي. دا ستاسو ځوانو رهبرانو وظیفه ده، دنده ده.
د نوو راټوکېدلو مشرانو پروګرام د امریکا د نړیوالې پراختیايي ادارې یا یو اس ایډ په مرسته د کاونټر پارټ په نامه مؤسسې لخوا عملي کېږي. څو د افغانستان له ټولو ولایتونو څخه ځوانان په مدني فعالیتونو کې ګډون ته وهڅوي. د کارګرانو د ټولنې د معلوماتو له مخې دا مهال شاوخوا 12 میلیونه په کار برابر افغانان چې زیاتره برخه ځوانان جوړوي اوسګاره دي. د غرض د افغان حکومت د معلوماتو له مخې اوس مهال څه باندې 3 میلیونه افغانان په مخدره موادو روږدي دي چې د ځوانانو د چارو د موین په وینا تر نیم زیاتې ځوانان او ماشومان جوړوي. د دې ترڅنګ په روسي کې داسې راپورونه خبر رسول چې وسلوالې ډلې په ځنګړې توګه د اسلامي دولت یا داعش ډله په افغانستان کې خپل لیکو ته خلک استخداموي چې تر ډېره اوسګار ځوانان د دې کار لپاره هدف ګرځول کېږي. په همدې حال کې د مدني ټولنې غړی او ځوان فعال میسم احسانی وایي دا چې دولت ځوانانو ته ډېره پاملرنه نه کوي نو دا د ځوانانو لپاره تر ټولو جدي ستونزه ګڼل کېږي. دی وایي دغه مشکلات په اړه چې د افغانستان د دولت یا د ځوانانو د موینیت له ادرسه مطرحوي دي، زه غواړم یو بل ټکی ته هم اشاره وکړم. هغه دا چې په خپل دولت ځوانانو ته پاملرنه نه کوي او دا په افغانستان کې تر بلې هرې موضوع د ځوانانو په وړاندې یوه عمده ستونزه ده. د وروستیو شمیرو له مخې د افغانستان 60% وګړي ځوانان جوړوي. کارپوهان وایي چې که حکومت د ځوانانو لپاره سالم مصروفیت رامنځته کړي او د هغوی له انرژۍ څخه سمه ګټه واخلي نو د افغانستان زیاتې ناخوالې به له منځه ولاړې سي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 903 شمیرې لاره ازادي رادیو ته راستولې دي.
عبدالحدی له هلمند ولایت څخه په خپل اس ام اس کې لیکلي د افغانستان په جګړه کې پخوانی او قومندانانو مجاهدونو ته ونډه ورکول سم کار نه دی، ځکه دا جنگ اصلا د دغو قومندانانو څخه په میراث کې پاتې دی. یو بل اوریدونکی محمد امین مصدق ول کابل لیکي که پاکستان د ولسمشر اشرف غنی لیک ته عملی جواب ورنکړي نو له پاکستان سره اړیکې هیڅ امانان لري. نور علی ملاخیل به له قندهاره اس ام اس استولې دی، وایي چې پاکستان هیڅ کله د افغانستان دوست نشي کېدی. عبدالملک نوری د کندهار له ارغستانه په خپل اس ام اس کې ویل پاکستان څخه هیله کوم چې د کوټه شورا او د پیښور شورا مشران افغانستان ته وسپاري، ځکه په دې صورت په افغانستان کې بیا سوله امکان لري. دغه راز بسم الله حقمل په خپل اس ام اس کې لیکلي دي چې که پخوانیو قومندانانو ته بیا وسلې ورکړل شي نو دا به خپل منځي جګړو ته لاره هوار کړي او حکومت باید د دې کار مخه ونیسي. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. ازادي راډیو په منځنۍ څپه 1290 په ټول افغانستان او ټول سیمه کې اوریدلی شي. دغه راز په اف ام سل اشاریه 15 څپه بیا په کابل او د افغانستان په ټولو لویو ښارونو کې په صفا ډول اوریدلی شي. د پاکستان په شمالي وزیرستان قبایلی سیمه کې د امریکا د مشکوک بی پیلوټ الوتکې په یو حمله کې څلور وسلوال وژل شوي. د شمالي وزیرستان ځای امنیتي چارواکو رسنیو ته ویلي چې د امریکا بی پیلوټ الوتکې د سه شنبه په شپه افغان پولیس ته نږدې په شوال سیمه کې پر یو موټر راکټي حمله وکړه چې په نتیجه کې څلور وسلوال وژل شوي دي. په عین حال کې د پاکستان استخباراتي سرچینو ویلي دي چې د دوی جټ جنگي الوتکو په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو پر پټنځایونو او سنگرونو حمله کړې او لس کسانې وژلې. دا په روان کال کې پر شمالي وزیرستان د امریکا د بی پیلوټ الوتکو اتمه هوایي حمله ده. تر دې مخکې د غلوتکو په تیره میاشت کې هم په دې سیمه کې د مشکوکو وسلوالو پر مرکزونو دوه بریدونه کړي وو چې په نتیجه کې ګڼ شمېر کورني او بهرني وسلوال وژل شوي وو. د پاکستان مطبوعاتي دفتر د پاکستان د حکومت مطبوعاتي دفتر ادعا کوي چې ځواکونو بیا د دوشنبه پر ورځ د دې ایجنسۍ په لرې پرتو سیمو کې هم پراخ عملیات کړي دي. له 2016 کال را په دې خوا دغه پاکستانی ځواکونو او دغه راز د امریکا بی پیلوټو الوتکو په څو ځله په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو قومندانان هم بنخه کړي چې پکې مشهور کسان هم شامل وو. د خبرونه په پاتې برخه کې دوه ونیس پروګرامونه کور کله او د لوب له میدان ورزشي خبرونه اوریدل شي. د لوب له میدان ورزشي خبرونه درته سفی الله ستانګسي برابر کړی ده.
د لوبو له میدان
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې د ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو
د افغانستان سپورتي ستوري وپیژنې.
د لوبو له میدان سپورتي پروګرام درنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې جوړ روغ او خوشاله اوسئ. قدرمن اوریدونکو په دغه پروګرام کې زموږ همکار الیاس صالح د افغانستان د والیبال فدراسیون له رئیس محمد یونس پوپلزی او د والیبال د ملي ټیم له کپتان سیار رحماني سره خبرې کړې دي او د دوی د ورستۍ اتلولۍ په اړه باندې په دغه خبرو کې په ډیر څه پوه شئ. خو تر هغه مخکې مهم سپورتي خبرونه.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
سیاستوالو هم سپورت ته مخه کړي خو کله کله ژوبلیږي هم. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کری د فرانسې په لوزان ښار کې د آلپرونو په لمنه کې په یو تفریحي سیمه کې د بایسکل چلونې په یوه سیالۍ کې ژوبل شوی دی. ښاغلي کری چې د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف سره په جنیوا کې د خبرو لپاره اروپا ته تللی دی په خپل اضافه وخت کې دغه بایسکل چلونه کوله چې بالاخره ټپي شو او اوس وخت په روختون کې بستری ده. د افغانستان د فوټبال ملي لوبغاړو سره هغه چې لاوس مات کړ دا ځل له بنگلاديش سره لوب کوي. د افغانستان د فوټبال ملي لوبغاړي ډاکې ته رسیدلی دي او هلته د رواني اونۍ لپاره خپل تمرینونه پیل کړي چې د سیشمې پرز له دغه ټیم سره لوب وکړي. افغانستان د 2013 کال د نړیوالو لوبو د مقدماتي دور د سیالیو لپاره له کمبودیا، سوریه، سنگاپور او جاپان سره لوب کوي. د دوی لومړی رسمي لوب به له سوریه سره وي چې په ایران کې ترسره کیږي. د افغانستان د باډی بلډینګ د ملي ټیم د لوبغاړو د انتخاب لپاره سیالۍ په کابل کې پیل شوې. دغه فدراسیون رئیس باور هوتک ازادي راډیو ته ویل په دغه لوبو کې چې هدف یې د ملي ټیم انتخاب او همدارس د افغانستان د تر ټولو ښکلي اندام لرونکي ځوان د انتخاب لپاره پیل شوي. 150 لوبغاړو د 28 ولایتونو څخه ګډون کړی دی. د کرکټ ملي ټیم لوبغاړي د انټر کانټیننټل یا لوی وچو د یوې سیالۍ لپاره سکاټلند ته تللي دي. دوی به د سکاټلند له ټیم سره د جون په دویمه لوبه پیل کړي او د شپږمې پورې به دغه لوبه دوام کوي. د کرکټ ملي لوبغاړي د لوبې لپاره ښه چمتووالی لري او په انګلستان کې شاوخوا شل ورځنی تمرینی کمپ هم درلود. د اونۍ مهم سپورتي خبرونه مو واوریدل. را به شو د پروګرام اصلي برخې ته. د افغانستان د والیبال فدراسیون رئیس ډاکټر محمد یونس پوپلزی او د والیبال د ملي ټیم لوبغاړی سیار رحماني چې د آسیا د مرکزی زون په سیالیو کې په دې وروستیو کې د برونزو مډال د افغانستان لپاره ګټلی دی. البته د افغانستان ټیم په مجموعي توګه باندې د دریم مقام کپ افغانستان ته راوړ. دا چې دغه لوبې څنګه کړي او راتلونکي پلانونه یې څه دي ښه ده چې د دوی خبرو ته واک شو.
ډاکټر صاحب، لومړی سوال غواړم تاسو نه پوښتنه وکړم چې دریم مقام په مرکزی آسیا لوبډلو کې څونه اهمیت لري؟
د دې سیالیو اهمیت دا سیالۍ چې په لومړي ځل باندې په بنگلاديش کې ترسره شولې په دې کې د نه ملکونو څخه دعوت شوی وو او ملکونو په دې کې حصہ اخیستی وه. د افغانستان ملي لوبډلو کولای شوی چې برونز میډل یا دریم مقام لاسته راوړي. او زه فکر کوم چې دی والیبال دی لوبې سطح د افغانستان د ملي لوبډلې سطح ډیره لوړه شوې ده، ډیره پیاوړې شوې ده. او هغه لوبډلې په طور د مثال مالدیوز، بنگلادیش، ازبکستان چې افغانستان ته په 2012 کې ماته ورکړې وه، هغه ټول ټیمونو ته شکست ورکړی دی. نو د دې نه معلومیږي چې زموږ ملي لوبډله ډېره پیاوړې شوې ده، او انشاءالله دا به نور هم تمرینات کوي، مشق کوي او نورو لویو اهدافو ته به هم ځان آماده کوي.
افغانستان اوس والیبال کې په کوم رینکینګ کې قرار لري؟
الحمدلله افغانستان اوس په یو ښه ځایګاه لري په نړیواله سطح باندې. د 144 نړیوالې درجه بندۍ یا رینکینګ څخه چې په 2010 کې وه، په 2014 کې دا 9 ته یې سود کړی دی، او یو غټه لاسته راوړنه ده. دومره لوی سود ډیرو کم ملکونو په خپلو ملي لوبډلو باندې کړی دی، او زه باور لرم چې دغه آخري لاسته راوړنه چې په بنګلادش کې وه، دغه سود به دغه رینکینګ به زموږ نړیواله سطح په 500 بهترینو ملکونو کې شامل کړي. او کله چې موږ 500 بهترینو ملکونو کې شامل شو، نو زموږ اهداف بیا به انشاءالله چې 40 بهترینو ته تعینېږي.
په دې سیالیو کې افغانستان کوم ټیمونه ته ماتې ورکړه؟
مننه. افغانستان وکولی شوی بنګلادش چې د دې سیالیو کوربه و، په یو تدارکاتي او دوستانه سیالۍ کې په 3-1 باندې ډېر سخت شکست ورکړي، او په زمین کې په لومړۍ سیالۍ کې بیا د ازبکستان سره مخ شو. افغانستان وکولی شي ازبکستان ته ماتې ورکړي 3-2. او بله سیالۍ د ترکمنستان سره وه چې په 1-1 باندې افغانستان د لاسه ورکړی وه، او په سیمی فاینل کې د مالدیو سره مخ شولو. مالدیو چې د دې سیالۍ یو نایب قهرمان دی، د هغې سره مخ شولو او هغوی سیالۍ وګټله. په 3-4 باندې بیا نیپال ته چې په 2013 کې افغانستان ته شکست ورکړی وه، اما دا سر ته یې ډېر سخت شکست ورکړلو، وکولی شولی چې برانز میډل لاسته راوړي. افغانستان
د افغانستان د والیبال ملي لوبډلو سیستم د پخوانه اوس څونه ښه سوی او څونه انکشاف کړی ده؟
الحمدلله په دغه تېرو 2 کلونو کې د افغانستان د ملي د والیبال ملي فدراسیون صرف او صرف په سیستم سازۍ باندې یا د سیستم په جوړولو باندې د ملي لوبډلې کار وکړلو. هغه کلاسیک او هغه پخوانی شیوه او میتود چې د روزنې وه د ملي لوبډلې، او یا د دوی د تکتیکونو تخنیکونه وه، هغه په کلي ختمه کړه، او د نړیوالو معیارونو ستانډردونو هغه نوی سیستم چې کوم په نوره دنیا کې برازیل، ایران، جاپان، جرمنی په خپلو ملي لوبډلو باندې پلی کړی دی، عملي کړی دی، هغه موږ د 2 کالو کې تطبیق کړلو چې دغه نتایج په دغه سیالۍ کې موږ ته معلوم شول. په دغه سیالۍ کې واقعا ملي لوبډلې مربیانو چې کوم زیار په دې 2 کالو کې 13 کلونو کې ایستلی وو، نتیجه یې لاسته راوړله، او دا سیستم حقیقت دی چې باید معارف کې پلی شي. نو انشاءالله چې په ملي لوبډلې کې چې کوم کار شوی دی په سیستم سازۍ باندې، هغه موږ نور هم مختلفو کتګوریانو ته راولو، او نتایج به ډېر عالي. نو زه فکر کوم چې اوس د افغانستان ملي لوبډله په هغه معیارونو باندې چې د دنیا بهترین ټیمونه دي، په هغه سیستم باندې چې بهترین ټیمونه لوبه کوي، د افغانستان ملي لوبډله هم په هغه سیستم باندې لوبه کوي.
اوس برا شو سیر جان ته. رحماني صاحب، سیالیو کې تاسو څه مشکلات درلود، او کوم کسان په دې سیالیو کې تاسو سره مرسته کړي؟
موږ کوم خاص مشکل نه درلودل، او زه د والیبال ملي لوبډله ټول ملت تبریک وایم، او ډېر تشکر کوم د افغانستان سفارت ته، د سفیر صاحب او قونسل صاحب موږ ته ډېر تشویق وکړه.
رحماني صاحب، ستاسو غوښتنه د مقاماتو او د مسؤلینو څه دي؟
زموږ غوښتنه د مسؤلینو څخه دا ده چې موږ ته یو جمنازیم برابر کړي د افغانستان ملي لوبډله والیبال څخه. موږ کمبوتي لرو د جمنازیم، ډېره مهمه موږ ته همدا شی ده، موږ جمنازیم نه لرو ستاندارد.
اوس بېرته راسو ډاکټر صاحب په ځای تاسو ته، په آخر کې ستاسو پیام ملت ته څه ده؟
ډېره زیاته مننه ملت ته مو دا پیام دی چې انشاءالله د افغانستان ملي فدراسیون خصوصا ملي لوبډله متحده ده، دې ته چې نورې هم لاسته راوړنې ولري، د افغانستان بیرغ په ټول جهان کې ورپېږي، او مختلف افتخارات افغانستان ته راکسب کړي. او په زمین کې تقاضا مو د دولت څخه دا ده چې د افغانستان د ملي لوبډلې لپاره د جمنازیم، د مستقل جمنازیم د جوړښت په هکله باندې جدي اقدامات باید وشي. او یو خبره چې ډېره مهمه ده چې زه مننه کوم د هغه ټولو کسانو څخه چې ملي لوبډلې حمایت یې کړی، بالخصوص د اتصالات و مخابراتي شرکت، د افغان کمرشل بینک، د تربیت بدني او روزنې سپورت او روزنې ریاست څخه چې هغه مالي ملاتړ کړی زموږ. او په زمین کې تقاضا مو دا ده چې جلات ما رئیس جمهور ته موږ چې کومه پیشنهاد استول د تشویق او د تقدیر دغه ورزشکاران چې افغانستان ته په لومړي ځل باندې لاسته راوړنه لري، چې دوی خپل حضور ته وغواړي، او دوی تشویق مادي او معنوي تشویق ورته وکړي.
کلی
جوړون کې فرشتہ مرسل
درنو دوستانو سلامونه مې ومنئ کچری د مغزی سکتل ناروغ سره د کورنۍ له خوا به پروايي وشي کومې بدې پایلې درلودلی شي
په نوبت خلک ورته ولاړ دي یو راجستري مسی کې هم چرها لري او ته چيني ولاړ دي د ټول کول سي چې جریان د وینې د دماغ ډیر کې او سبب د پورتلن د فشار سي
کاس چې مغزی سکتہ کړي هغه ته تعویز اخیستل او زیارت طبي ولې څنګه دي
مریض اول مولا توري کچيري هغه رګ تنگ سوی همي او حتی بندم نه چلې رښتته به دغه نور بندیږي
نن فهم دی کله غیغو خو په پایل کې د مالګي دی ګټو او تاوان پاکله مطلب لري درنو دوستانو مالګه خوراکي توکي دي چې په افغاني ټولنه کې لبل هر سنه د استعمال موارد زیات دي مالګه نه یوازې دا چې خوړو خوند ورکوي هغه له خرابېدلونه هم ستي بل د غوښي او یو شمیر نور موادو د وچولو لپاره هم ترې ګټه اخیستل کیږي په اندازه مالګه د انسان په معده کې د تیزابونو توازن برابروي عصبي پیغامونه لیږدوي د بدن حجرو ته د موادو په ننوتلو کې مرسته کوي د بدن فشار تنظیموي خو کچیر مالګه ډیره مصرف شي توان هم لري لکه د وینې د لوړ فشار سبب کیږي سکتې رامنځته کوي هډوکي ورستوي وزن زیاتوي معده زخم کوي د زړه اندازه لویوي تند ډیروي او د زړه ناروغیو ته زمینه برابروي په یاد ولرئ چې مالګه یوازې زړو خلکو ته ضرر نه رسوي بلکې په هر سن کې د وینې د لوړ فشار د زړه د ناروغیو او نور سبب کیږي په کابل کې الیابات روغتونه غزای دی چې ډیری د اعصابو د ناروغانو درملنه پکې کیږي د ډاکټرانو په وینا لوړ فشار شکر شدید سردردی رواني تشویشونه او داسې نور لاملونه د مغزي سکتې سبب کیږي کله خو مغزي سکتہ په ارثي ډول هم له یو نسل نه بل نسل ته انتقالیږي د شپې ته کلنه جميله چې اوس په روغتون کې بستر ده نیم موجود فالج او ژبه ګونګه شوې ده د غیر خور سره مو مرکه کړي او ته غوږ بشو
پرون مسبخیم د سیناستو اول زړل د دې زړه د سیناسک ده روزانه د شي چې نستی نستی بس یو دم چغوي په دغه ورځ باندې به د مسبخیم ټول ورځ په ځان تیر دا یې څنګه کزلوی خور کنه مزړل زړل به سم ماځی کړ شو راګه در سره یو مسای په هغه کې د بر ملک ده دغه یاد ک وای دا لک مې څه زړه نه وځي بس ما خام شو ما خام زلن ما تاس زلن ما زلن ما زه ته خپل نه نه وته په منځ کې نه څه بس رچ پس
د دې چکیږي
خوښ مې ده
خوښ دې ده مخکې د سکوت تکلیف چی در
نه یو ورځ د بزر مرز پر غلې د خدای اسب تکلیف نه پر غلې
د تکلیف سپیره به وضعیت سره کم وو
بس به اور دم دسی لاس خې دې ته کار نه کو کوله کای زومې نه اخر منډ کړو تر سا دې چپاسو چې ورغلم چې ته غږ نه کو بس دا یو لاس یو خې کار نه کو
چې کرا چپاسو ته وای کنه بیا زرم ډاکټر تر راوړو کورس
نه نه و بجې بس څنګه ته چپاسو نه سړی له جمعه تر غي بس روان چولا
بیا پرون نه تر اوسه پولیس خبرې نه دی کړی
پرون نه خو لک خبرې کول وس نه څه کېدای
نه څه کېدای
نه بس الله الله نه دی بس خلاص
دا چې د مغزي سکتې نښې نښانې کوم دي د الیابات په روغتون کې مو د اعصابو له ډاکټر غفور بارکزینه پوښتې دي
د خلکو لپاره چې ډیر مهم دی دا د پویدل چې آی ایم ورته وایو یو ترانز اسکیمیک اتاک یعنی یو گذری څو دقیقو لپاره یو گذری حمله ده چې په مریض باندې راځي دا یو ډیر ښه خبر دی او حتما دغه حمله چې پر مریض باندې راسي په ظرف د څلور ساعتو یا تر یو هفته پورې مریض هغه اصلي سکتہ ورکوي پس لدی مثلا مریض وایي چې د یو دقیقې د زما یو لاس فرق شو یا د یو دقیقې د پر زما یو سترګې هیڅ ونه لیدل یا زما په سترګې کې بریخ کیږي یا رنگ نسم لیدلای یا دسې یو پښمه به حس ده یا دا چې یو خوا مخ می سقوط وکي ولیدای یعنی په یو خوا شی جوړ نسم او یو سترګې مې وښ کنه کی یعنی دسې یو حمله د یو دقیقې تر 15 دقیقو پورې مریض باندې راځي بیا مریض برته جوړ شي ډیر ښه پیش بینی ده د مریض لپاره چې په دسې حالتو کې د خلکو لپاره پویدل ډیر مهم دی
ځینې کسان بیا له ناروغ نه د هغه ناروغي پټوي د ډاکټرانو له نظر د سم کار نه دی ځکه چې مریض کس بیا له ځان سره احتیاط نه کوي هغه په دې نوې خبر چې څه په ګټه او څه په تاوان دي په دې باب نور معلومات له عقلي او عصبي ډاکټر هدایت الله دانش نورو
مریض سره ټول خبرې ورته سپینې وسی دا ډېره ښه خبرې ورته چې وروره ته د جیک فشار له وجې نه سکته د مغزي منستر ترغلې یا د غوړ د وین له وجې نه تاته سکته د مغزي منستر ترغلې د قلبي تکلیف له وجې نه تاته سکته د مغزي منستر ترغلې ته دغه عوامل کنټرول کړه ممکن دغه حادثه دوم دریم سلارم پنځم واره ممکن تکرار سی یا ممکن یوري مریض په ټول د عمر کې سکته مغزي تکرار وي. ټول خبرې باید واضح مریض ویل سی چې د تا دغه واقعیت د استرس تشویش او جگرخونی دغه سبب د جیتک د فشار د عصبی کیږي.
د کورنی چاپیریال خوښ ساتل ټول ناروغانو په تیرو کسانو ته ډیر ضروری دی چې مغزي سکته کړي. کچېره د ډول ناروغانو په مخ کې جنگ جګړې وشي هغه نشي زغملای، خو کدوې له ټول ستونزونو لری وساتل شي د روغې دلو امکان ډیر وي.
فامیل کې هم بعضی خلک شته چې خپل مریض ته توجه نه کوي. هغه مریض چې سکته مغزي کړي دی او تداوی شوی دی بیا کور ته راځي، مرته ضرورت شته چې هغه وخت په وخت فامیل دی هغه خواری و کی او فیزیوتراپی ورته ورکی. اگر کسان چې مراقبت شوه ده دوباره حالت اعاده کیږي، اما څوک چې توجه نه کی فامیل ورته هغه خو مریض ده، مریض توقعات زیات لري، توقعات زیات ده چې باید فامیل سره ښه چلند وکي. هغه هم خپل ځان ته توجه نه کوله، هم فامیل هم توجه نه کوله، هغه حالت ډیر سر خراب شو. په دغه حالت کې علاوه د چې فامیل یا نور پیوازان ورته رسیدګي کی، خپل شخص هم رول لري چې خپل شخص هم باید ځان ته توجه وکي او کوم فرانت ورته د ډاکټر طرف ته توصیه شوې ده هغه اجرا کړي.
د رواني او اعصابو متخصص ډاکټر هدایت الله دانشوي کله چې ناروغ له روغتون نه کور ته بيول کیږي، اصلي درملنه حالت له ناروغ سره په خچلان او هغه ته په ډیره پاملرنه سره کیږي.
اول چې کله کور ته دا کسان وړل کیږي، د دوی مراقبت دلته اصلا شروع کیږي. دسته چې کله دوی کور ته راسي، دا خلک اکثرا د خپل فزیکی مایوبیت له وجې نه ناامید وي. نو غټه خبره او عمده مسئله چې کومه ده، هغه د بیا رغونې مسئله ده. د بیمار دوباره قدرت ورکول دي، بیمار څنګه له دې ناامیدۍ نه وستل دي، دا د کورنۍ اساسي دنده. د دې لپاره همیشه باید د ډاکټر سره په مشوره وي د تداوی لپاره چې کومه دوا ته استعمالیږي. یو بله مهمه خبر دا ده چې د دوباره حملې نه باید په دې مریضانو کې مخنیوی وشي.
هغه کسان چې مغزي سکتې کوي دې ته ضرورت لري چې ژر تر ژره ډاکټر ته ورسول شي. خو له بعد مرغ ځینې کسان هغه تعویز ګرو ته ورولي. په دې اکله د څو تنو خبرې اورو.
حالتا مریضان یې کنه مګر اړو چې اپالج ویلې یا بل څه تکلیف لري، ملال د ساختونه ورته کوي، تعویزونه ورته کوي، سو غږ مګ نه پکې او بس ځان د برودي کارتار غوخه یا دی چرګ غوخه یا بل څه شي بس ما غشه ورته ورکوم.
خبر نه سکه او ته خبرې مو ته کې خبرې څوک نه پیږي، بل دا لاسونه رپیږي پیم رپیږي. نو موږ هلته یو زیارت په نام د عثمان خیل زیارت یادیږي، هر پل شای چې ورته ورسي هلته یو پریز لري، او ورځې پریز کوي بل منډې ډوډۍ خوري. عثمان خیل زیارت په نام باندې مشهور ده، عمر زیات کړي نو انشاءالله خدای پاکي جوړوي او که داسې چې برو بخیر الله جل جلاله روح اخلي ملکیږي.
مشکل سړي ته پیدا شي مغز کار کوي نو کجزه کوم خواته مراجعه وکم، اره خواته لاس ورغورځوي چې کندې دوه طرف نه موته سہولت پیدا شي، یوه دوه خونه پیدا شي، یوه دوه خونه پیدا شي، هغه د سخند شي تاینه ولا جزا کوم ځای ته مراجعه وکم کوم ځای ته لاړ شم.
ډاکټر بارکزی وایي چې د مغزي سکتې ناروغ ته لومړني ساعتونه تلې ساعتونه دي
ډیر زیات واقع شوی دی. کله چې نهایی مرحله ته رسیدلی دی نو رهیز برگشت نه و، بیا ملا ورته ویلی دی چې اوس نو یو څه ډاکټر ته تر اوسه لا هم متاسفانه چې تر اوسه لا هم دا رواج شته چې کله مریض یو خوا یا بی حس سی یا بی حرکت سی یا کرخت سی، مریض اول ملا ته وړي، که چیرې هغه رګ تنګ سوی هم وي او حتی بند هم نه وي څلور ساعته، بعد هغه نور بندیږي. یعنی که په دغه اول څلور ساعته کې مریض ډاکټر ته راسي، ډاکټر راحت هغه تشخیص کول سي او د بندیدلو څخه جلوګیری کوي، ادویه اخی، اگر رگ برته ځان خلاصي او مریض یعنی په سرعت باندې برته جوړیږي. خو کله چې یو پل رگ بند سو، بیانو او ها خواته وینه ونه رسیدل، خصوصا د مخ چې څلور ثانی د کم خونی په مقابل کې مقاومت نه لري، پس له څلور ثانی او څو دقیقو نور د مخ ته وینه اکسیجن ونه رسید، نور هغه افات غیر قابل برگشت، چې متاسفانه تر اوسه پورې هم په نام د دې چې د اوږې باندې پیری ناست دی او یا په دې معنی چې دا بیرېدلی دی، ساتل کیږي او زندول کیږي. او د دې خلکو لپاره څلور ساعت ولیا حتی اول ساعتونه ډیر حیاتی او مهم دي. په سرعت ډاکټر ته مراجعه وکړه، په سرعت، ځکه چې دوی تر ساعتونو نور هغه وخت نه لري او کله چې رګ بند سو، بیا نو هغه آفت غیر قابل برگشت دی.
هغه کسان چې مغزي سکتې کوي ډیر آرام چاپیریال ته ضرورت لري. ډاکټر بارکزی وایي چې ځینې کسان هغه دومره غږوي چې روغ انسان هم حوصله نه لري.
موږ کوشش کوو چې د مریض مصرف د دماغ کم کړو. کله چې د مریض د دماغ مصرف پورته سي، هلته کې اکسیجن ته ضرورت پیدا کیږي. اکسیجن ته ضرورت کې مجبور ته وینه ورسي، او کله چې وینه دماغ ته ورسي، د مغز فشار پورته ځي او آی سی پی یا پورته تلل د فشار د مغز خطرناک ترین واقعه او اختلال د مریض ده. خصوصا هغه حمله چې پخې کرک چاودلې او یا مقدار وینه هم په دماغ کې ستاسو مخ کې دماغ کې او خپل پرسوب هم کړي او دماغ د پرسوب د پرځای نه لري ځکه چې هغه په خپل اډوکه په محافظه کې ده او لږ پرسوب کولای شي چې مریض د مینځ یو څه بعد اختلاط وکړي نو ځکه موږ د مریضان دلته په دواو باندې غرق یعنی کوما ته وړو یعنی دومره ویده کوو چې د دوی ماس هیڅ کار ونه کړي یعنی کمترین مصرف د انرژي په کار سی واغته موږ تاسو خپل لیدل دي مریض سکته کړي ده او په نوبت خلګ ورته ولاړ دي یو راځي ستړي مڅ کې هم چرها لري او ته چيني ولاړ دي په کافي اندازه د اکسرسایز ولاړ دل کښنستل فکر کول هاته د ټول کول سي چې جریان د ویني د دماغ ډیر کې او سبب د پورتتلو د فشار سي او باعث هرنیشن یا فتق یعنی تفتق د مغز پیدا کی او د مریض حیات خراب کی
د کابل اوسنکی امان الله دغه ناروغ کیسه کوي چې مغزی سکته کړې و خو د کورنۍ او خپل جدي پاملرنې نه وروسته اوس روغ شوی دی
دا روی تشوشات درلود بیا دا مریض شو هغه ته ویل پاکستان ته بیا پاکستان هم تدوینه شو بیرته راول کابل ته
سکته چې وکړه وضعیت څه رقم و
ډیر خراب و بیخي په حالت کوما و په همدغه فکچور شفاخانه کې پراته و هلته بستري و بیا اوس شکر ښه دی دواګانې تاثیر لږ ذره وکړله او روی حالت یې په خپله فامیل تاثیر وکړل چې بیرته ښه شو
دلته تداوینه کېدله
دلته هم تداوی ښه و خو ښه نه شو په انډیا شفاخانه کې اپولو شفاخانه کې هلته بیا دواګانې ماسر تمام شو اوس هم هغه ته دواګانې استعمالوي پرابلم تشویش روحي ده هغه تشویش روحي اوس نه کوي اوس ښه دی